السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غشنا رادیو خبرونه پایته ورسېده د ازادي رادیو 12 ساعته ورځنی خبرونه پایل شوې سر له همدې شیبي چې د مخام تر 9 بجو دوام کوي نن دوشنبه د 1399 مریض کال د غوي یا سور اتمنټه د 2000 میلادي کال د اپریل 28 سره برابر ده زیکرام الله اکرام مو د عبید الله عبید په تخنیکی مرسته د نن ورځې د پایل په نیم ساته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم او ریچې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی وایي د اوربند د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راز هڅه نسوموي په روان خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبرونه نام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې طالبان باید د ماین چاودنو بریدونه بند کړي د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسد الله خالد سره پر پوځي عملیاتو د طالبانو پر روان تاوتریخوالي خبرې کړې دي او د هند صدر اعظم نریندر مودي خپل خلکو ته خبرداري ورکړې چې د کورونا وایرس په وړاندې بي غوري ونه کړي دا هم پوره خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې طالبان باید د ماین چاودنو بریدونه بند کړي د دغه کمیسون پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو تیرونه د غزنی ولایت په خوګیانو ولسوالۍ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ او د خوست په متون خار کې د سرک غاری ماینونه ځای پر ځای کړي چې په چاودنو سره یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده د کمیسون په اعلامیه کې راغلی چې په دغه چاودنو کې 9 ملکیان وژل شوي او 23 نور ټپیان دي د سړک غاړې ماین چاودنې په تیرو کلونو کې د ملکیانو د مرجوبلې یو اصلي عامل یاد شوی دی د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون ویلي چې د ملکیانو مرجوبلې په کلکه غندي او د جګړې لخکېلو خو غواړي چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسد الله خالد سره په پوځي عملیاتو د طالبانو پر روان تاوتریخوالي خبرې کړي په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونو وایان سانی لیکټ د خبرات یک شنبه ماخام په یو ټویټ کې کړي هغه ویلي چې د پوځي مشران په ګډه د افغانستان شمال ته تللي او هلته د افغانستان او بهرنیو ځواکونو له پوځي قومندانانو سره ولیدل د امریکایي پوځیانو وایان ډګروال سانی لیکټ ویلي چې امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده او د کورونا وایرس له ننګونو سربیره ګډ کار ته دوام ورکوي د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 95% نجونی د اخلاقي جرایمو په تور لکه نامشروع اړیکو بندیان دي دا خبره د یاد سازمان په ټویټر باندې پرون خبره شوې دغه سازمان د ټویټر لاله تیرې وونه په نړۍ کې د بشري حقوقو په اړوند مسایلو ټویټر ټرند یا د بحثونو بهیر پیل کړی چې یو موضوعي اخلاقي جرایم دي د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو د څنګې سرپرست حیدربار هم مخکې په خپل ټویټر لیکلی و چې په اصطلاح اخلاقي جرایمو په سبب باید له سره د خزینه وینول شوی او اوس باید سم دستي آزاد شي او د اخلاقي جرایمو په تړاو د خزو بندیانول دی ودرول شي د افغانستان په زندانونو کې د نامناسب وضعیت سربیره د خزینه زبندیانو د زورونې راپورونه او شکایتونه هم شوي د افغانستان د محبسو د ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان په زندانونو کې 2200 خزی بندیان دي چې یو شمېر د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغان ولسمشر د عفو د فرمان له مخې آزادي شوي دي لازادي رادیو نه خبرونه اوري دا هم سو بهرنی خبرونه د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې په یو سل ووی سیمو کې چې د ورته د سپینو سیمو خطاب وکړ بیا خلاص شي او د جمیل موندا په دې سیمو کې تر سره شي روحانی 13 ورځ په خپل بیان کې ویل چې له دې وروسته به په هیواد کې د کورونا وایرس خپرېدو په لحاظ د سیمو ویش په سپین ژیړ او سور رنگونو کوي هغه ویل پروژه میاش کې بعد جمعهتونو بیا پرانستل د خاصو مقرراتو په اساس تر سره شي ایران تر دې مخکې هم د کورونا وایرس په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د تدریجي لری کولو هڅه کړې دي په دغه هیواد کې مذهبي ځایونه تر ټولو وروسته تړل شوي او دا انتقاد هم چې له مزدحمو زیارتونو د وایرس انتقال زیاته ویره ده په ایران کې نږدې 9500 کسان په کورونا وایرس اخته دي چې له ډلې 10000 بیرته روغ شوي او 15000 وسو لستنه مړه شوې دي او د هند صدر اعظم نریندر مودی خپل خلکو ته خبرداري ورکړی چې د کرونا وایرس په وړاندې بی غوري ونه کړي. هغه پرون په یو رادیوي پیغام کې هندیانو ته خبرې کولې.
میرے دیش واسیوں سے میں آپ سے آگرہ کروں گا ہم قطعی اتی آتم
دیوائی درنو خلکو لتا سو غالم چی پخپل دیر لوڑ اعتماد مدو کا کی گی دا سی فکر بایتو نکلو چی کرونا ویرس مکتا نرا رسی گی دیر تروس از مک پخار کلی کچی او دفترون نتا ندیر آگا دی. مودی زیاده کړه چې خلک باید خپل عادتونه بدل کړي. ټولنیز فاصله او طبي سپارښتنه چې پکې د ماسک وهل ضروری دي رعایت کړي. د هند صدر اعظم خپل ګڼ میشتي هیواد ته سپارښتنه وکړه چې د هند پخوانی طبي تګلاره یورویدیا چې د بدن د محافظتي سیستم د تقویې لپاره ښه دي ترسره کړي. په یورویدیا کې یوګا کول او په پرلپسې توګه د ګرمو اوبو څښل شامل دي. هندوستان د مارچ له 15مې عمومي قرنطین اعلان کړی او تمه ده چې د مئی تر دریمې به دوام وکړي. د جانز هاپنګز پوهنتون د شمیرو له مخې هلته ټول ټال 20,000 کسان کرونا وایرس نیولي چې له ډلې 802 کسان مړه شوي هم دي. د خبرونو پای
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.2، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28.4، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 24.6، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 29.8، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 30.6.
دراتلونکو سالر ویشتو ساتونو لپاره مو د هوا د حالاتو اټکل اوریدم. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی وایي د اوربند د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راس هڅه نسپموي. د همدې موضوع په اړه باندې د سولې په چارو کې د دولت وزارت له سلاحکار عزیزالله فضلي سره غږېدلی او دی وایي جنگ د حل لاره نه ده او طالبان دي د اوربند او یا اورکم غوښتو ته غاړه کېږدي.
په مجموع کې رښتیا هم د نړیوال دخوا دا فشار دی، هم د ټول هیوادوال دخوا چې باید یو اوربند لار پیدا کړو. هغه
دا هم اوري چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو متقاعد منصوبین وایي د تقاعد پیسې په وخت نه ورکول کیږي. یو بل ریپورت کې به واوري چې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر نږدې 3 میلیونو ته رسیدلی دی. د نړۍ ورځپاڼو ته هم سر ورکاره کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه شان د ژوند رنګونه هم په همدې نیم ساعت کې خپرېږي. راسره پاتې شي. او دا هم د سر موضوع د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی وایي د اوربند د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راس هڅه نه سپموي. هغه دا خبر پرون د افغان دولت لخوا د سولې په چارو کې د همغږۍ د جګپوړي کمیټې په ناسته کې کړې. ښاغلي رحیمی ویلي چې په دې ناسته کې د کرونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو په هدف د بشر دوستانه اوربند تامین بحثونه وشول. طالبانو بیا ویلي له دې چې حکومت او نړیواله ټولنه له دوی سره د ژمنو په عملي کولو کې سرغړونه کړي، د اوربند تامین غوښتنه یې بی ځایه ده. سفیولا ستانگزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
په وروستیو څو ورځو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له طالبانو د اوربند یا هم اورکم غوښتنې زیاتې کړې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت پرون د سولې د همغږۍ جګپوړي کمیټې ناسته هم ترسره کړه، چېرته چې یو وار بیا جنگ ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو په هدف د بشر دوستانه اوربند په تامین ټینګار وشو. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی په خپل ټوټر باندې لیکلي، په دې ناسته کې د کرونا وایرس د ننګونو سربیره د بشر دوستانه اوربند د تامین لپاره د دولت په هڅو بحث وشو او دا چې څنګه جنگ ځپلو سیمو ته خوراکي او طبي مرستې ورسول شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د پرونی ناستې په اړه د یاد وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل،
وزیر دولت در امور صلح گفت که تلاش های دولت برای بسیج سازی
د سولې په چارو کې د دولت وزیر بوویل چې د اوربان د تنګښت لپاره په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه د دولت لخوا د بسیج سازی هڅې کیږي. د بندیانو آزادي د دې بهیر یوه برخه ده چې په همدې هدف پیل شوې. دولت د اوربان د تامین، د جنگ د خاتمې او د خلکو د بدریغ او وژنې د مخنیوي لپاره هیڅ فرصت له لاسه نه ورکوي.
جلوگیری از کشته شدن مردم دریغ نمیکنه.
تر دې مخکې په تیر بیا لکه چې کرونا ویروس د افغانستان بیلابیلو سیمو ته خپور شوی، په طالبانو غږ شوی چې د بشر دوستانه اوربان تامین ته غاړه کیږدي. د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی یک شنبه رسنیو ته په یو بیان کې ویلي و حکومت د سولې د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخیستي، خو د خبره د طالبانو د حملو زیاتېدل ښیي چې دغه ډله د تاوتریخوالي کمولو ته ژمنه نه ده. طالبانو د فبروري په 19مه د قطر پلازمینه دوها کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ. دا تړون تر میاشتو خبرو وروسته چې هدف یې د بین الافغاني خبرو لپاره د طالبانو هڅول د اوربند او اورکم تامین او دایمي سولې ته د زمینې برابرولو لاسلیک شو. له طالبانو سره د امریکا په استازیتوب د تړون لاسلیکونکي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد یک شنبه په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کیږدي. خغلی خلیلزاد پر ټوټر په یو بیان کې لیکلي روژه طالبانو ته دا فرصت برابروي چې د روان روغتیایي ناورین تر پایه د بشري مرستو لپاره د اوربند په منلو سره تاوتریخوالی کم کړي او تهاجمي حملې بندې کړي. خو وسلوال طالبان ټولې خواوې ګرمې بولي چې له دوی سره په ژمنو کې پاتې راغلي او اوس بې ځایه ترې د اوربند او اورکم غوښتنه کوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد یکشنبه په یو غږیز پیغام کې ویلي د افغانستان حکومت د سولې په وړاندې د ده په خبره له اول سره خنډ جوړ کړی او امریکا او ناټو هم په خپلو ژمنو نه دي ولاړ.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزیر عبدالسلام رحیمي وایي د اوربند د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راز هڅه نه سپموي. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاحکار عزیز الله فضلي وایي جنگ د حل لار نه ده او طالبان د اوربند او یا اورکم غوښتنو ته غاړه کیږدي. ښاغلي فضلي په دې اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړي چې د طالبانو لخوا د اوربند یا اورکم د غوښتنو په مقرر ردېدو سره باید څه وشي. د طالبانو نه په وروستیو څو ورځو کې هم افغان حکومت او هم نړیوالې ټولنې غوښتي چې د روژې په خاطر د اوربند وکړي، خو دې ډلې ویلي چې متقابل لوري ژمنې نه دي ورسره عملي کړي او اوس بې ځایه ترې د اوربند غوښتنې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له سلاحکار عزیز الله فضلي سره صفي الله سرنګزي مرکه کړې او لومړی د اوسنۍ وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
یقینا هم په دغه مبارکه میاشت کې چې د یوې خاصه روژه ده او د بلې خاصه دغه د کورونا مصیبت دی چې ټول افغانان په خپلو کورونو کې قرنطین دي، غریب او غربه افغانان د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. دا یو تریخ حقیقت دی چې څومره دغه موضوع پیچل کیږي، د سولې تاوان او تکلیف عام ملت ورکوي.
جناب فضلی صاحب، ټول پوهیږي چې اوسنۍ وضع ښه نه ده، نو بالاخره څه باید وشي؟
نو انشاءالله ولعزیز زه امیدوار یم چې دغه د بندیانو پروسه به هم پیل کیږي او دغه د سولې عالي شورا یا د سولې مصالحه عالي شورا چې جوړیږي د دې په ترکیب کې ټول هغه درانه سیاسي عذاب او زیادی مشران راځي. دا به یو پوخ او قوي ادرس وي. نو بیا موږ کولی شو چې د داسې یو قوي ادرس نه د بین الافغاني مذاکرات ته ولاړ شو چې په هغه کې بیا شاته راتګ ناممکنه دی، یعنی یو نتیجه به ورکوي. او بلې خوا ته تاسو ته معلومات دی چې په کور دننه کې موږ سیاسي مشکلات هم لرو. دغه رنګه منځ کې منځګړي ګرځي چې ډېر ژر دغه سیاسي ستونزه هم حل کړي چې بالاخره د یو قوي واحد ادرس نه بین الافغاني مذاکرات ته او د بندیانو د پروسې هغه پات مراحل هم تکمیل شي. ځکه چې ټول هیوادوال په دې انتظار دي چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي.
په طالبانو باندې هم افغان حکومت، هم نړیواله ټولنه، هم امریکا، ټول په یو غږ باندې دا غوښتنه کوي چې دوی دې یا اوربند کی یا هم حداقل اورکم. خود دې ډلې په موقف کې ولې تغییر نه تر سترګو کیږي؟
په مجموع کې رښتیا هم د نړیوال دخوا دا فشار دی، هم د ټولو هیوادوال دخوا چې باید یو اوربند لار پیدا کړو. هغه داسې اوربند وي چې بالاخره هم بین الافغاني مذاکراتو ته لار خلاصه کړي او هم دایمي سولې دپاره دا که خشونت راکمول وي او که اوربند وي. خو ښه خبره دا وي، تاسو ته معلومه ده ستاسې د خبرې په تایید باندې چې ټول نړیوال او په کور دننه کې ټول سیاسیونه او افغانان عام ملت هم په دې باندې ټینګار کوي چې په دغه مبارکه میاشت کې دې یو اوربند وشي، سوله عتمي او ضروري دراتګ. دا چې طالبانو لوري په جنگ باندې ټینګار کوي یا حکومت لوري امریکایانو، جنگ د حل لار نه ده. موږ په دغه تیرو اولس کلونو کې ولیدل چې بالاخره بیا هم موږ په دې باندې قناعت سره وکړو چې باید خبرې سره وکړو او مذاکراتو ته دوام ورکړو. امریکایانو او طالبان درمنځ چې کوم تفاهم شوی دی یا کوم قرارداد امضا شوی دی، د هغه نه وروسته حد اقل دومره شوي دي چې په لویو ښارونو کې عملیې نشته، د جنګونو او سطح یو سره کم شوی دی. اما په ولایاتو کې د هرې ورځې په تېرېدو سره نور هم جنګ جدي کېږي، او موسم هم تاسو ته معلوم دی چې څومره موسم ګرمېږي، د جنگونو اوسط به نور هم مخته ځي. زه هیله مند یم چې طالبان هم دې ته غاړه کېږدي چې واقعا یو دایمي اوربند دپاره لار خلاصه کړو. خو مهمه خبره دا ده چې په کور دننه کې موږ خپل سیاسي مشکلات حل کړو، واقعا پر دغسې یو مصالحې عالي شورا باندې کار وشي چې هغه د افغانستان نمایندګي د یو واحد ادرس نه وکړي، او طالبان هم افغانان چې سره کښینو او بالاخره دغه جنگ ته د پای ټکی کښېږدو، او هغه په هغه صورت کې کېدلی شي چې موږ د مذاکرې میز ته ولاړ شو. هغه څه چې په خوله غواړو دغه په مذاکراتو کې سره کښینو چې بالاخره افغانان سره کم یو نظام غواړي او پر څه باندې سره قانع کېږو.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار حجیز الله فضلی و چې زموږ همکار سیفی الله ستانکزی ورسره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو متقاعد منصوبین وایي د تقاعد پیسې په وخت نه ورکول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی حقوق په وخت ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان مالی وزارت بیا وایي دغه وزارت د یوې منظمې برنامې له مخې د متقاعدو منصوبینو حقوق په وخت ورکوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې تقاعد شوی یو شمیر منصوبین حکومت دوی د حقونو د نه ورکولو په برخه کې په بیغوري تورنوي. دوی وایي متقاعد شوی منصوبین له تقاعد پیسو پرته د عاید بل لاره نه لري. د افغانستان د ملي پولیسو متقاعد شوی پیلوټ عرفان الله برلاسه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د تقاعد پر ریاست کې نوې برېښنایي سیستم زیاتې ستونزې جوړې کړي. نوموړی له حکومت په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. بل متقاعد شوی جنرال دولت وزیری بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه منصوبین چې برېښنایي پیژندپاڼې ولري کولی شي خپل تقاعد پیسې په اسانۍ سره ترلاسه کړي.
ما خو خپل تقاعد ترلاسه کړی دی، خو عمومي مشکل داسې و چې یو دفعه د تقاعد خزینه تقاعد اعلان وکړ چې باید نوی تذکری واخلي. د نورو افسرانو معاش تر اوسه نه دی حواله. زما هیله دا ده د حکومت نه چې د بایومیتریک او نوی تذکری پسې ونه ګرځېږي، ځکه کله دا کرونا یو جنجال دی، لویه فاجعه ده. کله چې دا خلاصه شوه بیا به افسران لاړ چې نوې تذکره به هم واخلي او بایومیتریک به هم واخلي.
د دغه جنرال په خبره کرونا وایرس او قرنطین هم دغه پروسه له جدي ستونزو سره مخ کړي. هغه څه چې بیا د افغانستان مالی وزارت هم مني. د دې وزارت وین شمروز خان مسجدي د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په ولایتو کې د متقاعدینو لپاره پروسه په عادي ډول دوام لري.
دامګړی هغه متقاعدینو چې نوي کارتونه بایومیټریک شوي ول زر نفر دا غوی پرداختونه شوي دي، ولی هغه څوک چې تر اوسه بایومیټریک شوي نه دي خو خپل تقاعد د مرکز نه اخلي او یا هغه ولایت چې خپل تقاعد د مرکز نه اخلي هغوی تر څو چې بایومیټریک نشي د دوی پرداختونه ولاړ دي. تقاعد نور کول کیږي ځکه حکومت باید فیصله وکړي چې آیا موږ دوی ته بدون د نوې تذکرې نوې بایومیټریک څخه پرداختونه وکړو که نه. دا فیصله به په همدې ورځو کې د افغانستان حکومت رهبري وکړي. ولی په ولایاتو کې تقاعد ورکړه په نورمال حالت دوام لري.
که څه هم د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو د متقاعدو منصوبینو په اړه کره شمېر له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو د تقاعد د خزینې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې په تیر 1499 کال کې 6945 متقاعد شوي کسانو ته چې ډیری یې پکې نظامي منصوبین دي حقوقي ورکړل شوي دي. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ همدا ډول د 1399 هغو متقاعدینو ورسي چې د هود د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د حمل د میاشتې تر 15 نیټې د بایومیټریک له پروسې تیر شوي هغوی ته هم پیسې ورکړل شوي دي. په ټوله کې 6145 متقاعدینو او ورسي ته د حمل په میاشت کې شاوخوا 4,395,000,000 افغانۍ ورکړل شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر نږدې 3 میلیونو ته رسیدلی دی. له کرونا د مړو شویو شمیر بیا د 2,06,000 له بریده اوښتی او د هغو چې درملنه شوي شمیر 8,05,000 ته رسیږي. په اروپا کې ځینو سره له دې چې ګڼ خلک پکې په وایرس اخته دي د محدودیتونو له کمولو هڅې پیل کړې چې خلک یې ملاتړ هم کوي. سیفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په هسپانیا کې لشپګو اونۍ وروسته ماشومان پرون یک شنبه د باندې ووتل. یو لسکلن نیکولاس زمینو چې په فوټبال بوختو وای لدی چې اوس د باندې وتلو اجازه لري سخت خوشاله ده. وروسته وار چې ما فوټبال کوو ډېرې ورځې پرې ووتی، ډېر وخت وو چې زه د باندې سړک ته نه وم وتلی. دا چې اوس بیا راووتلم سخت ټول شیان راباندې ښه لګېږي. هسپانیا په کرونا ویروس د اخته خلکو په لحاظ په ګرده نړۍ کې تر امریکا وروسته دویم مقام لري او د مړو په لحاظ تر امریکا او ایټالیا وروسته په دریم ځای کې ده. هلته ټول ټال 2,06,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې یې 1,06,000 کسان روغ شوي خو 3,000 نور مړه شوي دي. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز په یوه ټلویزیوني بیانیه کې پرون د ګرځېدو محدود اجازه ورکړه او ویل وضعیت له نږدې څارل کېږي. غواړم اعلان وکړم چې که د کرونا ویروس خپراوی لکه اوس غوندې په یو حال وه او ډېره مخته نه تله، د مې له دویمې اجازه ده چې خلک یوازي یا له هغو کسانو سره چې ورسره ووسي د ورزش یا قدم وهلو لپاره ووزي، خو تل باید د روغتیا پالانو ته این شوي شرایط په پام کې ونیسي. د سانچز پرونی اعلان د هسپانیې د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. اروپایي ټولنه دا څو وروستۍ ورځې په دې کار کوي چې څنګه وکولی شي زیانمنو خلکو ته مرستې ورسوي. ایټالیا، هسپانیا او فرانسه په ټوله اروپا کې ډیر زیانمن شوي او د کرونا ویروس له لاسه پکې د مړو خلکو شمیر نږدې 80,000 ته رسیږي. سره له دې چې اروپایي ټولنه په یوه همغږي اقدام د محدودیتونو د تدریجي کمولو هڅې کوي، خو روغتیا پالان خبرداری ورکوي چې د محدودیتونو له وخت مخکې لرې کول به د کرونا ویروس د قوي بیا راتګ ویره راولي چې ښایي اوسنۍ لاسته راوړنې هم له منځه یوسي. په ځینو اروپایي هیوادونو لکه چک جمهوریت کې محدودیتونه وار له مخه په تدریجي شکل کم شوي، خو په ایټالیا کې چې په 20,000 مړو سره په ټوله اروپا کې کرونا ویروس سخت ځپلی، د می له څلورمې د محدودیت د تدریجي کمولو موده ټاکل شوې. دغه هیواد حکومت خبرداری ورکړی چې خلک دې په جدي توګه له یو بل سره واټن رعایت کړي. ایټالوي څارنوالان اوس دا قضیه هم څېړي چې ولې هلته کرونا ویروس ډېر ژر ټول ځای خپور شو. په ایټالیا کې لومړنۍ قضیه په لومبارډي ښار کې د فبروري په 1 ثبت شوه. هغه وخت د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کاوه چې کووید 19 لا نړیوال وبا نه ده ګرځېدلی او د کنټرول وړ ده. په لومبارډي ښار کې سلګونه زاړه کسان مړه شوي او ان نمونې په اسنادو کې هم نه دي ثبت. څارنوالان په دې فکر کې دي چې آیا د دې قضیو لپاره جرمي دوسیې پرانیزي که څنګه.
اوس هم د نړیوالو ورځپاڼو ته سر ورکړه کوو چې د افغانستان په اړه یې څه خپاره کړي. نسیم شفق یې لنډیز راټول کړی.
د افغانستان د سولې نازک بهیر مخته روان دی، خو په اړه یې ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. دا د ایروشیا خپرونې د یوې تحلیلي مقالې سرلیک دی. مقاله کې راغلي امریکا او طالبانو له کلونو جګړو وروسته د سولې هوکړه لاسلیک کړه او د طالب زندانیانو د خوشي کېدو ژمنه پکې وشوه. مقاله کې راغلي له دې هوکړې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلواک ننداره وکړه او امریکا ته یې وښوده چې د بندیانو د خوشي کېدو واک له دوی سره نه دی. د بندیانو په خوشي کېدو کې له ځنډ سره بیرته د جګړې لیکې تودې شوې او د مقاله لیکونکي په باور لا هم معلومه نه ده چې د طالبانو او امریکا هوکړه به څه ډول او څه وخت د تاوتریخوالي د کمیدو لامل شي. ایروشیا خپرونې وړاندې لیکلي طالبان له کوم حکومت سره سولې ته کښېني، د محمد اشرف غنی او که د عبدالله عبدالله. په مقاله کې د دغو دواړو افغان مشرانو د لوړې بېلابېلو غونډو او شته مخالفتونو ته په اشارې دا پوښتنه شوې ده، دا چې طالبانو سره له سولې وروسته به د افغانستان نظام څه ډول وي، طالبان به نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکوي او کنه، د ډیموکراسۍ ښځو حقونو او د پاکستان او طالبانو د اړیکو برخلیک به څه وي. دا هغه پوښتنې دي چې د مقاله لیکونکي په باور ښکاره ځوابونه یې نشته. د مقالې په پای کې ویل شوی د حل یوازنۍ لاره سیاسي جوړجاړی او شرایطو ته په کتو د راپیدا شویو پوښتنو مناسب ځواب لټول دي. ینسن سیډنیز مرکز په خپل ویبپاڼه کې د افغانستان او چین د اړیکو په اړه هغه مقاله خپره کړې چې څه موده وړاندې وار اندراکس خپره کړې وه. دې مقاله کې راغلي کله چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي نو د دغه هیواد راتلونکی تر بل هر وخت ډیره نامعلومه ښکاري. په مقاله کې راغلي چین لیواله دی چې له یو باثبات افغانستان سره همکاري وکړي، خو چین هیڅکله دا لیوالتیا نه لري چې ځان د افغانستان په مسله کې ښکیل کړي. د مقالې لیکوال ویلي چین په افغانستان کې د انګریز، شوروي او اوس د دوی پټکو د امریکا ماتې ته په کتو دغه هیواد د امپراتوریو هدیره بولي. چین که څه هم افغانستان خپل ستراتیژیک اقتصادي ملګری نه بولي، خو مقاله کې د عینکومس او د امو حوزې د تیلو پروژو ته په کتو چې قرارداد چینایانو کړی راغلي، چینایي کمپنۍ لیواله دي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. د مقالې په یوه برخه کې د افغانستان د سولې روان بهیر ته ناهیلي ښودل شوی او لیکل شوی چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ سوله د امریکا او طالبانو د سولې په پرتله ډیره لانجمنه موضوع ده. په مقاله کې د چین هغې نیوکې ته هم اشاره شوی چې ویلي دي امریکا په نامسولانه ډول له افغانستانه وځي او ممکن دغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي.
او سمدا مهمو خبرونو لنډی زیوار بیا. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې طالبان باید د ماین چاودنو بریدونه بند کړي. دغه کمیسیون پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو تیره اونۍ د غزنی ولایت په خوګیانو، د پکتیکا ولایت په برمل او د خوست په متون ښار کې د سړک غاړي ماینونه ځای پر ځای کړي وو چې په چاودنو سره یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسدالله خالد سره پر پوځي او د طالبانو په روان تاوتریخوالي خبرې کړې دي. د بشري حقوقو د